شال ریډیو ته ستړي مشي ته مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالي ورځو د 2014 کال د مې 13 نیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کله کوم په شمالي وزیرستان کې ځای مشانو پر روانو حالاتو جرګه کړي په شمالي وزیرستان کې د خلکو مسلې او ممکنه پوځي عملیات ته وزیر اعظم لخوا په ملکی صورتحال غونډه په باجوړ کې د وسبالو او امنیتی اسکرو ترمنځ انخته دا شان د سیمې په امنیتی حالاتو یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار شاهین بنیرینا د دې غړې خبرونه وو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیرو جرګې دویم غونډه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د پاکستانی فوجي عملیاتو په دغه سیمه کې په روانه نام نه باندې خبرې شوې دي. په پیښور کې قبایلي جرګې له حکومت غوښتلې دي چې په قبایلي سیمو کې تش په نامه فوجي عملیات ودرول شي او دغه تل د امنیت پر ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ په غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتی حالاتو جاج اخیستل شوی دی. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیرو جرګې دویم غونډه پای ته رسیدلې ده. د جرګې غړو مشالې ډو ته ویلي دي نن له میرانشاه سره نږدې په ایدګا سیمه کې په ترسره شوې د غونډه کې د پاکستاني او پوځي عملیاتو د روانې نام نه او د قانون نشټوالي په باب قبایلی مشرانو خپل سرګندونه وکړه. د جرګې یو غړي ګل رمضان په دغه اړه مشال لیټو ته وی
په داسې تقریبا 5000 کسونه شرکت پکې کړی وو او بدقسمتي د ځنې علاقې باندې کړپی وو. د بوی ترابط هغه خلک مې سره صحیح نه وشو او خصوصا د شمالي وزیرستان د امن په متعلق باندې مېز د امن خواهشمنی او چیرې مېز د حکومت سره جنگ نه دی غوښتای. یو څه د امن طلبګاری حکومت ته د مېز سره د ټولې مسلې په مذاکرات باندې خلک
د دې وړاندې هم د اوتمانزو وزیرو د جرګې یو غونډه په شمالي وزیرستان کې شوې وه. په پیښور کې قبایلي جرګې له حکومت غوښتل دي چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیات ودرول شي. پرون په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ جرګې وویل چې د ترهګرو پر ضد تش په نامه د فوجي عملیاتو پر ضد د سولې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې موقع وویل
چې کوم عملیات تر سره کیږي هغه د ترهګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلی اولس په ضد تر سره کیږي.
یاد دی وی چې سور ځوړاندې په شمالي وزیرستان کې پوسټ په بمبارو کې د لزګون وسلوالو د وجل کېدو ادعا کړې وه. خو ځای خلکو مشالې ډو ته ویلي چې په بمبارو کې ولسی وګړي وجل شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې په غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتی حالاتو جاج اخیستل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر د پاکستانی پوز او ایسای مشران هم ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر وسلوار ډلې له حکومت سره د امن لوازنامې د ختمولو اعلان کړی دی او ځایي خلکو ته د پمپلټونو د لارې ویلي چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو لپاره تیاری کوي. حافظ ګلبادر ډلې خلکو ته دا هم ویلي دي چې د 10 جون پورې خپل کورونه خوشی کړي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو مشالې ډو ته ویلي دي د تشدد د پیښې تیر شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار لیارې ګولیمار او پاک کلونۍ سیمو کې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښې په داسې مهال مخې ته راځي چې د تیرو 10 میاشتو راهیسې د ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د شرخوخو پر ضد د لټون عملیات روان دي. هم په کراچۍ ښار کې 2 کلنه ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده. په یاد ښار کې د پولیو د مخنیوي کمپاین مشر ډاکټر مظهر د جمعې په ورځ له مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې وویل دغه ماشومه چې ملاله نومیږي په کراچۍ کې پیدا شوې ده خو د کورنۍ تعلق یې له قبایلي سیمې سره دی. چارواکي وایي چې هغه ځکه د ګوزن د رنسخ کار شوې ده چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته دغه ساسکو له ورکولو انکار کړی و. په پاکستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي مشال ریډو ته ویلي دا په روان کال کې په کراچۍ کې شپږم او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن او یم کیس دی. یاد دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې د جون د لومړنۍ ډیټې څخه له پاکستانه نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو کسانو لپاره د ګوزن پر ضد ویکسین لازمي ګرځولې دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی ویلی دی ک انتخابات وګټي د ولسمشری په لومړی ونه کې به له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی دا خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا نړیوالې مؤسسې ته کړي دي.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. دلیل یې دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې تضمین ته اړتیا لري او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی شي.
احمدزی د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینه وکړه. اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتي کمپاین لپاره پرون هرات ته تللی و. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د یوکراین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حلف برداري تر مراسمو درې ورځې وړاندې د جون په 14 په وارسا کې ملاقات وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت په چارو کې وسلاکار بن روډز پرون وویل چې پولینډ روانه ونې وارسا کې کېدونکي دستوري ته ځینې کریمیایي تاتاري مشران هم رابللي دي. ټاکل شوی ده چې پیترو پوروشینکو د جون په 10 حلف پورته کوي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه بدن د پیل کی. سپینه ماڼۍ وایي اوباما په پام کې نه لري چې راتلونکو ونې اروپا ته د خپل سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دغه د مشالې ډول دی وخت.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې په شمالي وزیرستان کې ځای مشانو د سیمې په روانو حالاتو یو جرګه کړي.
عام ولست دا کلیئر شي په داسې باندې چې آیا دلته به پرسمې کېږي، دلته نه به د خلک ځي کډې به کوي یا دلته به پاتې کېږي. نو زه یو عام ولس په داسې باندې کلیئر نه یم.
دا چې په شمالي وزیرستان د ممکنه پوځي عملیاتو وړاندې خلکو ته د کډه کولو لپاره سویل شوي که نه خلک سوای
ځنې خلک وایي که نه چې مونږ کورونا نه پرېږدو، مونږ نه ځو خپل کورونا. په کورونو کې د خپل شهیدان شو دینه بل مرګ مونږ نه غواړو. ځنې نور خلک وایي چې مونږ په کلی پرېږدو که نه ازي افغانستان ته په کډه باندې.
په پېښور کې مذهبي ګوندونو ویلي باید په وزیرستان پوځي عملیات ونه کړل شي او وزیر اعظم نواز شریف په ملکی امنیتي حالاتو یو غونډه کړې.
په دې صورتحال کې زه ګڼم چې دا د مذاکراتو لپاره چې دی سازګار نه دي دا حالات، او په دې کې یو فائنل او اخیری فیصله په کار ده چې قوت استعمال شي. یا
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اے پی فقیر ځایناستی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د عثمانزو وزیرو لوی جرګانن په میرانشاه کې وشوه چې پکې د سیمې وزیرو او دا وړو مشرانو ګډون وکړ. او په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو او د خلکو محفوظ ځایونو ته په کډه کولو او نورو مسلو خبرې وشوې. د جرګې مشران وایي د خپلو مسلو نه به حکومتي چارواکي هم خبروي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه
دستر پختون مبارز ای پی فقیر ځایناستی او لمسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د عثمانزای وزیرو لوی جرګې دویم پړاو نن د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه سره نږدې عیدګاه په موقام تر سره شو چې پکې د وزیرو او د وړو قبیلو مشرانو ترڅنګ عام ولز هم د زرونو په شمیر کې ګډون درلود. د جرګې مشرانو په وینا مخایې سیمه کې روانو حالاتو جاج اخیستلو او د خبرو د لارې سولا راوستل دي چې په جرګه کې شویو پریکړو څخه به دولت خبر کړي. په جرګه کې مشرانو سیمه کې نام نه ختمولو او فوزی عملیاتو بندولو په اړه تفصیلي ویناوې وکړې. په شمالي وزیرستان کې یو بل جرګه چې د ګرین وزیرستان امن جرګې په نامه مشهور ده، د هغه پخوانی مشر او د سیمې ستر جرګامار ګل رمضان چې په نن عثمانزای وزیرو لویا جرګه کې ګډون کړی، د دې حالیه مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په
پداسې تقریبا 5000 کسونه شرکت پکښې کړی وو. او بدقسمتي د ځینې علاقې باندې کرپي وه د بوی اعتراب ته هغې خلک مېز طرح صحیح نه وشوه. او خصوصا د شمالي وزیرستان د امن په مطابق باندې مېز د امن خواهشمنې و چېرې مېز د حکومت سره جنګ نه دی غوښتی، یوس هم د امن طلبګاري حکومت ته د مېز سره د ټولې مسلې په مذاکرات باندې حل کړو.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک شیروالی مشال ریډیو ته وویل نن د عثمانځای وزیرو په جرګه کې مشرانو سیمه کې روانو حالاتو او د دې د حل په لارو چارو خبرې وکړې چې دې نه پس به د دولت سره لیده کاته کوي.
کدامیر بچون دی داتو بچون دی مشرون دی امن تدارش او کدایو چه میر دا گورنمنت مزید دی میر دی صبر امتحان نرا نو خلی سر محمد صاحب پا قیادت سے دی گورنمنت دی طرف ها او دی کومت منزای دی طرف ها دیر مطمئن جی خام خواه واتاویر سی پولٹیکل تا اگر آباد انشاءاللہ میر گورنر صاحب سارا مخشو دی وزیر دخلات دی میر پروگرام دای
نو موڑی و ویل 13 ورځ د ځای طالبانو شورا خبر پانه نه په خلکو کې لکسه تشویش راغلی وو چې اوس د جرګې د لارې به د غستون زه هم حل شي او خلک یو ځل بیا مطمئن شوي.
لشکي لشکي تشویش خلک سره غلای دی خو هغه خلک هغه مقصد ته ورسېده چې دا بس خو یې نیمه د ګیلې په غابونه چې ګیله من شوی لکه وطن زخمي شوی دی هغه زخم د وجه نه دی د ته ګیله چاته ویل وړوي خو انشاءالله میرو د مذاکرات په وجه بوندې د وطن خیال ستي هغه نو نه جوړېږي نه وایي چې کوم هغه ده خلک نېر امید جوړ شه خلک ډېر مطمئن شه دغه نه جرګې سره.
د یادونې ده چې پی فقیر حاجی میرزا علی خان ځایناستې او لمسی حاجی شیرمحمد په مشرۍ کې د عثمانځای وزیرو لوی جرګې دغه دویم پړاو و چې وړاندې دغه جرګه د تېرې سې شنبې په ورځ میر علی کاسکي سیمه کې شوې وه او په تېرو لسو کالونو کې دا په اول ځل دی چې ځایي مشران د سیمې حالاتو جاج اخیستلو او د خبرو د لارې د دې حل لټولو لپاره را یو ځای شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا چې د شمالي وزیرستان خلک سوایي د روانو حالاتو په اړه لکه مسلو سره دوی دا وخت مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له یو ځای کسره د ټلیفون د لارې خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دوی د نن ورځې له جرګې نه څه تمه لري.
موږ خو پوره امید ده کنه چې امن به شي او صحیح خبره به وشي کنه او خلک خوشحاله دي په دې وجه چې دا امن خبره به وشي کنه پوره امن به راشي په دا کې.
یعنی تاسو چې دا جرګه کومه روانه ده دا جرګې خو مخکېم شوې دي نو جرګو خو کله کله نتیجې نه دي ورکړي نو دا ځل تاسو ولې تمه ده چې دا به نتیجه ورکړي؟
دا خو دا جی میرزا علی خان مسئله ده کنه مونږ دې ته توقع ده چې انشاءالله پوره مونږ یقین دي چې دا انشاءالله پوره امن خبره وشي او امن به راشي په علاقه کې.
خواسی د خلکو کې دا وخت څه ویرشته نشته په خلکو کې د بمباری وروسته حالاتو باندې
خلک باندې خو پرون چې کم کاغذ ته چین شوی وو کنه طالبانو ګلبدر لخوا هغه کې خو ډېره ویره خو په خلکو کې کړې وه کنه خو نن بیا انشاءالله پوره امید دی چې دا انشاءالله پوره امن راشي په دغه جرګه باندې.
نو عظمت الله خان تاسو د درپخیل اوسیدونکي نو درپخیلو کې هلته آیا کلو بانډونه خلک وتی دي که نه دي وتی کورونه چا پرېښي دي که نه؟
تر اوسه خو چا پرېښي نه دي که نه لکه مثال چې دا خبره نن حال راوځي که نه انشاءالله خلک د دې په تمه ناست دي چې نن به انشاءالله خبره رېږه وشي که نه او که چېرې داسې نه وشوې که نه نو خلک غادي که نه چې بیا به ووځي خپل کورونه پرېږدي.
نو هسې تاسو چې کله ناستې پاسې کوئ د خپل خلکو کې خبره کوئ نو تاسو څه پروګرام لراسته که چېرته داسې حالات جوړ شي نو تاسو به په کومه ځئ؟
او داسې دي که نه چې ځینې خلک وایي که نه چې مونږ کورونه نه پرېږدو مونږ نه ځو خپل کورونه په کورونو که د خپل شهیدان شو دې نه بل مرګ مونږ نه غواړو که نه ځینې نور خلک وایي چې مونږ په کلي پرېږدو که نه ځي افغانستان ته په کډه باندې.
نو ولې د پاکستان کیمپونو ته نه ځي دا خلک؟
نه نه پاکستان کې کیمپونو ته نه ځي مونږ وایي چې مونږ افغانستان سیټ ته ځو که نه هلته مونږ ته امن دي.
یعنی دلته خو هم امن دی په خیبر پختونخوا کې او دا ټول قبایل هلته تللي دي بې کوره شوي دي نو هلته ولې نه ځي؟
بس خو پاکستان سره کنه دی ګډون نه کوي افغانستان سره ګډون کوي دی په دې باندې.
ښه او هسې نور ستاسو د کاروبار او د عام ژوند څومره متاثره شوی دی له دې حالاتو څخه؟
ژوند خو داسې دی که نه چې داس 15 ورځې شي که نه چې پکې کرپي وي روزانه او بجلی نه و پرون په 10 بجې د مخام راغله کنه ډیر خلک په خو په یره کې وی کنه روزانه تر کې یو سبب یا اتوار ورځ تر کې بوي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
د سندرو امیل
په 4 نیمه بجې. په خیبر پختونخوا کې ځینې مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ په پېښور کې په شوې یوه غونډه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګوه چې پوځي کاروایي د ترهګرو نه بلکې د ولسي وګړو پر ضد کیږي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن په قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده پوځي عملیات د ترهګرو په ضد نه بلکې د قبایلي ولس په ضد ترسره کیږي او په امنیتي چک پوسټونو ولس زورول کیږي. چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترهګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلي ولس په ضد ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د ننګونې په توګه زه وایم چې په یو پوځي ناکه تاسې د نن پورې ایا یو ترهګر نیولی دی او په لکونو خلک د دغه ناکونه تیریږي او تاسې د هغوی تجلیل کوئ او د ګاډو نه هغوی راکوزوي او یو کیلومیټر پیاده سفر پرې کوي. په نشترال پېښور کې دې جرګې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم راغلی و او هغه دې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت او ریاستي ادارې ولس ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو دا خو د دنیا اصول دي. کوم حکومت خپل قوم ته حفاظت نشي ورکولی نو که دا حکومت ته هر چا هغه چا ته د حکومت کولو حق حاصل نه دی او چې قوم ته تحفظ نشي ورکولی د حکومت نه دې لاس اوچت کړي چې قوم ته دا پته ولګي چې ریاست او حکومت نشته دی نو دا په خون دې قوم خپل حفاظت په خپله به کوو. هر سړي به د خپل اجرې حفاظت د خپل تور سرې حفاظت د خپل پټکي حفاظت به په خپله کوو بیا به هم په خپله کوي. اوس مونږ بالکل په دوه کې نښتي یو نن په خپله حفاظت ته پرېږدي نه دوی حفاظت کولی شي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې قبایلي جرګې په متفقه توګه له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې دي پوځي عملیات ودرول شي او د امن قایمولو لپاره دي سنجیده مذاکرات پیل کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی په یوه غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو د وزیر سره سره د پوځي او استخباراتي ادارو مشانو هم ګډون کړي. دا چې په دا غونډه کې په کوم خبرو غور شوی او په دې به څه اثرات وي په دې اړه تفصیلي رپورټ ریاض مساخیل ناورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د جمعې په ورځ ماښام اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایې و غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو او بلوچستان په صورت حال غور شو. خبر پاڼې زیاتوي چې غونډه کې د داخله وزیر چودھری نثار علی خان نصر بیرا، پوځي مشر جنرل راحیل شریف، د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل ظهیر الاسلام او نور اعلی چارواکي موجود وو. دې دوران داخله وزیر د اسلام آباد په سیکورټي خبرونه ورکړه. په داسې حال کې چې یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل د زنګ کار دی او د طالبانو ترمنځ خپلو کې ډلې پرې جوړې شوې او بل طرف ته وخت په وخت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات هم کیږي، د دې ملاقات اهمیت نور هم سیوا کړی دی. مشال ریډیو په دغه اړه د سیمه ایزو چارو د کارپوه او خبریال قریش خټک نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې حکومت د پاره د فیصلې وخت راغلی دی. دی وایي
تقریبا یو نیمه میاشت روزانه دماکي چرته نه چرته کیږي او تر اوسه پورې چې دغه دماکي لګیا دي، نو په دې صورت حال کې زه ګڼم چې دا مذاکرات او د پاره چې دی سازګار نه دي. دا حالات او په دې کې یو فائنل او اخیری فیصله په کار ده چې قوت استعمال شي یا پاکستان چې دی ریاست خپل ریډ بحال کی او یا چې دی ریاست چې دی ترګر ګروپونو ته تسلیم شي. دې نه علاوه بل څه لاس نه وینم.
همدارس د دفاعي چارو یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه چې کله مشال ریډیو د سیاسي او عسکري مشوروالۍ د ناستې په حق لته پوسوکو، نو دوی چې دا یو ښه ګام دی او په کار دا چې ټولې فیصلې په سلا رضا سره وکړي شي. دې زیاتوي
جمهوریت حکومتونو کې دا خو وی که عرب سیاسي او فیصله هم شي، نو فوج یو دغه خو وی رای به پکې وي خامخا دغه نه تپوس پښتنه کیږي او هغه ته ډېر اهمیت هم ورکړي شي، ځکه چې دغه معاملو باندې خو هغه پوهېږي، ځکه چې دا فشار خو په فوج باندې ده، په ځمکه باندې خو فوج نو دا ټول سیزونو به زما خیال زیر غور راغلي.
د یادونې ده چې پروس کال ستمبر میاشت کې د ټولګوندیزه غونډې دوران وسلوالو سره د مذاکراتو فیصله شوې وه او د هغې وروسته د طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټو غونډې هم شوې دي، خو د روان کال مارچ د میاشتې را پدې خو دغه مذاکراتي عمل هم د زنګ کار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیورند کرخې ته نږدې د باجوړ جنسې په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی امنیتي عسکرو او استوالو ترمنځ نښته شوې چې په درس کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. په دغه نښته کې تر سوار لسپورې وستوال وژل شوي هم دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د ډیورنډ کرخه تسیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترس کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په ترس کې یو سرتېری مړ او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په دغه نښته کې سوار له سخت دریځه وسلوال هم وژلي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. په باجوړ ایجنسی کې یوې باخبري ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوسټې تر برید وروسته په سیمه کې د پاکستان د جنگي هليكاپټرونو پروازونه روان دي او په خبره یې چې په سیمه کې وضعیت نارامه ده. باجوړ ایجنسی د ډیورنډ کرخې تسیرما پرته قبایلي سیمه ده چې وخت نا وخت به کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ نښتي کیږي. په دې ایجنسی کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یو ځل بیا چټک شوي چې له امله د سیمې خلک له سختو اندېښنو سره مخ دي. ویل کیږي چې په دې ایجنسی کې ډیرا د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله نه یوازې په باجوړ ایجنسی کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي، بلکې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او همدارس پر افغان دولتي تاسیساتو بریدونو کې لاس لري. په پاکستان کې دننه او د ډیورنډ کرخې تسیرما په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې ځنډیدلې دي. که څه هم پخوا به د ډیورنډ کرخې تسیرما په باجوړ او مومند جنسې کې پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو مانه، خو تر دې دمه لا په باجوړ جنسې کې پر پاکستاني او سرتېرو د برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې.
اتلان
خوش
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی تنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دی
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري
مشال ریډیو تغوګی که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وسلوالو سره د امن خبرو اترو ته دوام ورکړي خو ورسره په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې محدود پوځي عملیات هم کړي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو خبرو قبایل ډیر په تشویش کې اچولي دي ته شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې موجوده حالاتو ډیر پریشانه کړي ځکه چې له دغو سیمو نه وتلو لارې هم تړل شوې دي بیا ځینې وایي چې په خوار هیڅ ستونزو سره مخ وو او اوس بیا د پوځي عملیاتو په صورت کې به ژوند نور هم سخت شي زموږ همکار ګلیاز د وزیرستان د اوسیدونکو او کارپوهانو سره په دې موضوع خبرې کړي تفصیل یې په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرې تری په ټپه ولاړ دي په قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان کې د فوزي عملیاتو خبرې کیږي په دې رسو کې په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو یوې ډلې مقامي خلکو ته ویلي چې حکومت په دغه سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې نو خپل کورونو څخه دې کړي وکړي د پاکستان وزیر اعظم د فوج مشر او نورو لوړپورو چارواکو د تیر جمعې په ورځ هم یو غونډه کړې چې پکې په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو جاج اخیستل شوی بلخو په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو او داوړ قبیلو هم لوی جرګه کړي کایو خو د امن خبره تری د ځنخ کار دی نو بلې خواته د فوزي کاروای خبرو قبایل اندېخمن کړي دي یو قبایلی خبريال صفدر حیات داول وای چې د قسیمه لا پخوا رئیس نه آرامه او موجوده حالات قبایل نور هم تشويش کې اچولې دي
عام ولست دغه کلیر سی په داسې باندې چې آیا دلته با پر سم کی دلته نه با د خلک زی کړه با کوي دلته با پات کیږي تر څو په دې سم دي نو زه یو عام ولست په داسې باندې کلیر نه هم د سرویس ګنت دغه هم کې وی چې زباوس چرته زم زباوس کړه چرته کوم زباوس پیسې بندوبست چرته نه کوم زبا یا کور څنګه نه سم زبال ته د ټول څنګه کوم
دا سب در هي داول په خبره حکومت سره واضحه تګلار نشته چې آیا فوزي عملیات کوي او که امن خبرو ته دوام ورکوي په دې حالاتو کې مشال رادیو د شمالي وزیرستان یو څو کسانو سره خبرې کړي چې د فوزي عملیاتو په صورت کې څومره اغزمن کېدي شي د میرعلی یو سیدونکې ناصر خان وای
د زمون پښون باندې زمون په تعلیم باندې زمون په شهادت باندې په دنګ په هره په لو باندې په هره باندې د ډېر لکه جوته سال تری زکه چې زمون کړي جنو او زمون غسپتلین او غره زمون رودون او غره زمون بدرون او غره د دم رضیت اهد من شوی دي چې لکه مطلب نه چبل استعمال شوی دي اوس نه په سکولو کې ور کېشته نه په پرجو کې ور کېشته هسپتالونو کې ډاکټران یې بازار کې خلکو یې لکه مطلب اوس نه مونږ ډېر اهد من شوی او پرشن شروع شو د رضیت نه مونږ ته تکلیف او مشکل جوړ شي
ناصر خان زیاته کړ چې د نیم نه خلق ذهنی ناروغان شوی دی د همدا غزا یو بل اوسیدونکو عبدالباسط وای چې د فوزی عملیاتو غنګوسو روستو خلق لا د غزاینو نه وزي خو لا ریټل شوی دی
او درې چا پوسټینا دی په دې باندې ته وو باندې وو ډېر تکلیف یې انسان ته دی دای په وو دي کنه ډېر چیکینګ کار ډېر کو او بل لاره مکمل ته وګ باندې او بل ته وګوره میز بازارونه مکمل چیکینګ دی وران شوی دی
د شمالي وزیرستان یو بل کس افتخار چې خپل کړي بنو ته وړي هم د خپل اندېخنو پاړه وای
چې مې اوره زه وکنه اوره زه کار پیښ وا دینه بعد سهوره د تیرې دی جګړه شو مونږه سره مریضان وی ډېر تخوري باندې مراو بسلا بیا دا کې ډېر خطرمن به مریضان وی زنانا وی سوي سوي کانا ډېر تکلیف سره مخامخ ته کانا اوس مونږه ته دومره ګرانه ده چې اوس نو اپټیټ لای شي نیمه کاډه مال ته نیم دال ته کې
بلخو د قبایلی سیمو د چارو کارپور شبیم شاهد وای چې په دې رستو کې فوزی عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ جوړه اوختی و چې پرې د قبایلو تحفظات وو دوی زیاته کړ چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو حتمی فیصله کړی ده
خو پکار دا چې د کم تر هغه پیښې دي د هغه مخنیوي لپاره عملیات ډېر ضروری دي خو د بد مرغه په دې تیرو شو کړنو چې د عملیاتو باندې د خلکو اعتماد نشته
زګه چې باغې مکه ډیر زیات بیګنا خلک نشي کچره دا عملی ارګیټ دی په دې کې بیګنا خلکو نقصان چې ګنده نکېږي نو ډیر ډیر خې او کنه دا عملیات هم دغه شان لکه سور جوړان دي چې په میرلي کې شوی یاره د بلند بمبینګ وایو کدا سین دا غو ډیر زیات نتیجې خراب راځي
کارپور شوم شاید په خبرو کې زیاته کړ چې لکبایلی سیمو څخه 90% خلکو کړي کړي دي خو د دوی د استوګنی ځایونه نشته دته په خبره پکار ده چې حکومت د عملیاتو کولو یا د نه کولو په اړه ټول ولس په اعتماد کې واخلي او کچري فوزی کاروای کوي نو د عام ولس ژوند خوندي وساتي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې د افغانستان په حالاتو دا شان د پاکستان د خیبر پختونخوا د حکومت د یو کال د پوره کېدلو او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورټونه لرو خو د مازیګر 15 بجې شوې دي لومړی د شاهین بنیري نه خبرونه اورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د اتمانزو وزیر جرګې دویمه غونډه پای ته رسیدلې ده په ترسره شوې د غونډه کې د پاکستاني فوجي عملیاتو د روان نام نه او د قانون نشټوالي په باب قبایلی مشرانو د خپل خیالاتو څرګندونه کړې په پیښور کې قبایلی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې تش په نامه فوجي عملیات ودرول شي او د غلطې د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه چې په یو غونډه کې د قبایلی سیمو او بلوچستان د امنیتی حالاتو جاچ اخیستل شوې ده د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکي پرون په اسلام آباد کې شوې ده غونډه کې د کورنۍ او چارو وزیر او د پاکستانی پوز او ISI مشرانو هم ګډون وکړ په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوی دي چارواکي وایي د تشدد دا پیښې تیر شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار لیارې ګولیبار او پاکالونه سیمو کې مخې ته راغلي دي هم د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه کلن ماشوم پولیو یا ګذن وهلې ده د صحت د محکمې چارواکي وایي چې دا پر روان کال کې په کراچۍ کې شپږم په پاکستان کې د پولیو یا ګذن او یایم کیس دی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړنۍ اوونۍ کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک
لن خبرونه موزنګ د همکار شاهین بنیر نه اورید او سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته لاهور های کورټ مخې ته د یوې زنانې د وجلو د پیخي نوټس اغسته او د پنجاب وزیر اعلی ته د ملزمانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړې دي د ادارې په وینا چې د پنجاب جړانواله سیمه سره تعلق لرونکو فرزانه پروین د خپل خوغي وعده کړي وو په کومه چې د هغه د کور خلکو د عدالت مخې ته د پولیسو په وړاندې په خښتو اوښتله او وی وجلا د کومې پر ضد چې ټول دنیا را پاسیدا او د غرنګ پاکستان کې هم او نړۍ کې هم د بشري حقوقو تنظیمونو د پیخ په سختو ټکو کې وغندله او د اقوام متحده د بشري حقوقو څنګه له پاکستان غوښتنه کړې ده چې هغه دې د دې پیخ د معاملې پلټنې وکړي او د دې کې ککړ کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي ادارې زیاتوي پاکستان کې دا وخت لا قانونیت ډیر سیوا شوې ده اوس د عدالتونو په وړاندې هم خلک قتلېږي په جیلونو کې قیدیان قتلېږي خو حکومت چرته هم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي اوس چې د لاهور عدالت مخې ته یو زنانه او جلیشوا نو د دې پیښې لکه په نړیوال کچ د پاکستان بدنامي شوې ده نو باید چې حکومت زر تر زره د دې معاملې په لټنې وکړي چې راتلونکي کې داسې پیښې نه رامنځته کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي بل پلو جنگ رسپانا خپل ادارې کې وایي چې د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د مشترک مفاداتو د کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه او دې دوران بعضي اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د مجلسرټۍ نظام بحالۍ د بجلی د بقایا جاتو وصولي او د توانایي د بچت بل شامل دي ادارې مخکې لیکي چې ځینې صوبایي محکمې د بجلی بلونه نه ورکوي نو د غونډې دوران فیصله وشوه چې وفاق به دغه پیسې د صوبې د برخنا کټکوي شند توانای بحران نه بچکی دو د پاره به وفاق سر پیسې موجود وي چې دوی په هغه نوې کارخانه ولګوي یا پر زړې مرمت کړي کړي. د ادارې په وینا چې د پوځي واکمن پرویز مشرف نه وړاندې ملکي مجلسریټي نظام وو چې پکې به ډیپټي کمشنرانو په بازارونو او دکانونو چاپې وهلې او د خوراک څښاک او نور د ضرورت د سیزونو نرخونو په ځای ساتلو او د دې د شتون په ذمہوار وو. خو وروسته دغه نظام ختم کړی شو او اختیارات بلدیاتي نمائندگانو ته واوړېدل. نو دې غونډه کې د مجلسریټي نظام بحالولو فیصله هم وشوه چې دا شان ولست اسانی ورکړی شي. دریا اخیر کې وای حکومت له پکار ده چې د خپل اندې هم د سیزونو نرخونه را کم کړي، ځکه چې په یوازې د ډیپټي کمشنرانو د دورو او چاپو سره معاملات نه سمېږي، بلکې حکومت له د طلب او رسد برابرول د پاره خپل یو نظام هم ضروری جوړول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون په پاکستان کې د بسوالو طالبانو د ډلو د خپل منځي اختلاف په موضوع یو اداري خبره کړې ده او امریکایي مجلې پولیټیکو په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان جګړې ته یو کتنه کړې. د شاهین بنیرینا د دوانو لیکنو مهم ټکی اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په یو اداري کې لیکي حکومت باید دغه وسوالو ډلو سره یو ځل بیا خبرې ترې پیل کړي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا کېدو ته آماده دي. ورسپانه لیکي د روانې میاشتې په 28مه نیټه کمانډان خالد سید سجنا چې اوس د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي د تحریک طالبان نه جدا شو. ادارې لیکي د تنظیم درنه ستونزې د وړاندې نه موجوده وي، خو د بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود د وجل کېدو نه وروسته معاملې نور هم خراب شوې او د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسلوال هم وجل شوي دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د طالبانو نورې وسلوالې ډلې او حقانی شبکه د محسودو سره ملګری شي، نو د شک کې دی شي چې دا په سیمه کې د امن لپاره سخه کار نه وي. ادارې لیکي د ملا فضل الله د ډلې په مقابله کې محسودو د حکومت سره خبرو ته ډېر آمادګي ښودلې ده. دا یو موقعه ده، باید حکومت دغه وسلوالو ډلو سره خبرې بیا پیل کړي کوم چې دا خبره یقیني کوي چې د تحریک طالبان نه بلارې جدا کوي او چې کومې پاتې وسلوالې ډلې دي د هغې پر ضد د عملیاتو کې. بلخو امریکایي مجلې پولیټیکو په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایان غواړي چې جنگونه وګټي او داسې وګټي چې سرګند وي، خو کله کله تاریخ مرسته ونه کړي او باید امریکایي قوم په لږ څه ځان رضا کړي، داسې چې نه یو شرمونکي ماتې وي او نه یو ډېره لویه ګټه. دا په کوریا، ویتنام او عراق کې د جنگونو نتیجه وي. مجله وړاندې لیکي دا اوس موږ په افغانستان کې د یو داسې صورتحال سره مخ یو، دیارلس کاله د جنگ د ځواکونو د قربانۍ او په بلیونونو ډالرو د جنگ د خرڅ اوچتولو نه وروسته ولسمشر اوباما د نهې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې د 2018 کال په پای کې به د افغانستان ټول ځواکونه راوباسي. مجله لیکي چې امریکا به افغانستان په داسې حال کې پرېږدي چې نه طالبان دویم ځل واک ترلاسه کړي، نه هېواد د خانه جنگ ښکار شي او دا هڅه وشي چې دغلته یو پراخه د قانون سره سم او چلیدونکې حکومتي نظام جوړ کړی شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. واشنگتن پوسټ اسپانی افغانستان سره د امریکایي مرستو په اړه یو مقاله خبر کړی چې پکې راغلي افغانانو سره باید مرستې جاری پاتې شي. لیکوال وایي افغانستان په 1300 کلونو کې ډېره ترقی کړې چې باید دا پرمختګونه همداسې په سیروان وساتل شي. په مقاله کې زیاته شوې چې د چرنجونو سره د مقابلې لپاره باید افغانان یوازې پرې نه خودل شي. بشیر غوښت دې لیکنې غټې کې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د صحت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. د امنیت ذمہواري په خپل اخیستې او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلکو په ډېر شوق برخه درلوده. د لیکوال په خبره امریکا او افغانستان د اړیکو داسې یو بنیاد ایښی چې افغانان کولی شي له لارې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مقابله وکړي او یو روښان راتلونکی ولري. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی. دلته 3 میلیونه جنکۍ او 15 میلیونه هلکان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ډېرو لرې پرتو سیمو ته سړکونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه شوي. د یوې سروې تر مخه 90% افغانانو ویلي چې اقتصاد یې ښه شوی دی. 15 کاله پخوا په پرتله اوس افغانان په خپل اقتصادي حالت ډاډه دي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان سره د ډېرې مالی مرستې کوونکي ملک په حیث امریکا دا حق لري چې له افغان حکومت د شفافیت غوښتنه وکړي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی افغان حکومت ته د پیسو ورکولو لپاره ځینې معیارونه ایښي. هغوی کې څو خبرې دا دي چې افغانستان باید د ښځو حقونه خوندي وساتي، د درغلیو ختمولو لپاره کار وکړي او ښه انتخابات ترسره کړي. که څه هم افغانستان خپلې ځینې وعدې پوره کړي، خو یو ایس آی ډی دیرش میلیونه ډالر د ښځو د حقونو او ښې حکومتدارۍ د یقیني کولو پورې د ځان سره ساتلي او افغان حکومت ته یې نه دي سپارلي. لیکوال وایي سره د دې چې افغانستان ډېر پرمختګ کړی، خو بیا هم د ورپېښو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره باید ورسره امریکا د یو ملګري په حیث پاتې شي. د هغه په خبره که د کابل سره واشنگټن مرستې ونه کړي، نو اوسنۍ لاسته راوړنې به ضایع شي. ورځپاڼه کې راغلي چې امریکا باید افغانستان سره په اقتصادي، سیاسي او ثبات پر اړ کې خپلې مرستې دوامدار وساتي، چې دا کار د امریکا د امنیت لپاره هم ګټور دی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. مشال ریډیو ته غوږی زو افغانستان ته چرته چې طالب وسوالو نن د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده دوه موټرونه په بمونو الوزولې دي. چارواکي وایي طالبانو قصدن دغه موټرونه هغې لارې ته رهبری کړل چې دوی پکې ماینونه خښ کړي وو. په پیښه کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم تفصیل راکوي.
چارواکي وایي طالب وسلوالو نن سهار د ګیرو ولسوالۍ په مزار کلي کې د واده دوه موټرونه درولي او بیا یې هغې لارې ته رهبري کړي دي چې دوی پکې ماینونه خښ کړي وو. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د واده په یوه موټر کې دوه تنه سیمه ییز پولیس سپاره وو، نو له همدې امله طالبانو دواړه موټرونه په بمونو الوزولي دي. دی وایي په پیښه کې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي، خو لا هم د ژوبلو شویو کسانو کره شمېره نه ده معلومه.
وادر روان ول چې د مزار کلی ته نارسیده مربوطې ولسوالۍ ګیرو وسلوالو طالبانو دغه موټر درولې دي. غوته ویل دي چې په دې لار باندې مه ځئ، دلته ماینونه دي، که دا بل لار باندې حرکت وکړئ. چې کله ډرایورانو دا بل د طالبانو په خوله باندې عمل کړی، د دې لار باندې حرکت کړی، د دواړه موټر ماین وویل دي، چې له امله یې تر اوسه پورې 9 تنه شهیدان دي او نور زیات زخمیان شوي دي.
ښاغلی خیرخوا وایي په چاودنو کې یو ټونس موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او کېدی شي پکې سپاره کسان ټول وژل شوي وي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څو میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د واده پر یوه موټر ماین ورالوزول شوی و، چې بیا وروسته په سیمه کې عامو وګړو یو وسلوال کس ریموټ په لاس نیولی او
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوس هم راځو یوې مرکې ته. د مشال همکار احمد شبر په کونړ کې د خبریال روح الله انوري سره په دې خبرې کړي چې د پاکستان لخوا په تیرو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې په راکټي بریدونو کې څه نقصانونه رسیدلي دي. د پرونیو دغو پیښو په اړه دی وایي.
پرون هم په لسګونو توغندې راغلې وي، او اوس چې ما د امنیت قمندان پوښتنه وکړه، هغه وویل چې 50 توغندۍ بېګا د 8 بجو نه د نن سهار تر 6 بجو پورې په دانګام راغلي دي، او 21 په شیګر ولسوالۍ په شلتن درې راغلي دي. په پرونی بریدونو کې د سرکانو ولسوالۍ کې یو کس ملکی ټپي شوی و، او د تېرې شپې په بریدونو کې تر اوسه پورې تلفات په اړه معلومات نشته دی.
مالی زیان یې څرنګه؟ تاسو معلومات لرئ چې مالی زیان اوښتی دی په پرونیو توغندیو کې چې تر نن سهاره پورې وشتل شوي دي؟
د قومندان د وینا په اساس باندې هغه و چې د خلکو کورونه زیانمن شوي دي، همدارنګه د غنمو د فصل وخت په دغه ځایونو کې دغه یخې سیمې دي، هلته چا تر اوسه پورې نه دي لیدلي. هغه تیار فصلونه خراب شوي دي، مرمۍ لګېږي په پټو کې، همدارنګه باغونه دي، ونې دي، ځنګل دی، دغه ته اوسه څاروي د منځه تللي دي. مالی زیانونه اوښتي دي په پرونی برید کې، او فقط هغه یو کس چې دی په سرکانو کې زخمي شوی دی. شیبر کړ د دې نه وړاندې دغه دوه درې ورځې وړاندې په د ټولو زخمیانو تعداد
نهش سیدله ده او یو کس پکې تر اوسه پر وجل شوی ده په دغه 15 ورځو کې.
انوري صاحب، تیر اونۍ چې تاسو په همدې ارتباط د کونړ لوالي سره خبرې کړې وې، هغه وویل چې په دې برخه کې بخپلې هڅې زیاتې کړې، که څه هم ده وویل چې د مرکز کابل سره په دې حساب ارتباط نیولی دی. د کونړ والی بیا د کونړ له خلکو سره تازه ژمنه نه ده کړې چې د دې توغندیو د مخنیوي لپاره به څه کوي.
شبر صاحب، د کونړ والی یا پخواني والیان چې مخکې څه تیر شوي دي، یا دلته امنیت قومندان نور چارواکي هم دغه خبره کوي چې منګه د مرمیو د هغوی د تلفاتو راپور هره ورځ یا هر ساعت خپل مرکزي دولت ته لیږي، او نور د هغوی صلاحیت دی چې مونږ ته څه وخت وایي چې جنګ وکوي یا جنګ مه کوئ، دا د مرکزي دولت پورې ارتباط لري. او تاسو دلته هم دغسې غندنې کېږي، غونډې کېږي دغه مرمیو په حساب باندې چې د پاکستان دغه عمل غندي. او تاسو مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې ولسي جرګې هم دغه پېښه غندلې ده، او نن یې امنیتي چارواکي راغوښتي دي. یوازې زما په فکر باندې او د ولس په فکر باندې په غندنو باندې څه نه کېږي. او همدارنګه د ناټو ځواکونو قومندان دا ویلي دي چې د دې مرمیو په تعداد کې زیاتی کوي. د کونړ والي او چارواکي وایي که یوه مرمۍ وي هم زموږ د وطن باندې د یرغل او د تیری په معنا ده، او که سری او که دوه سوه وي باید د دې مخه ونیول شي.
روحل انوري، مننه.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت تر روان مالی کال بجټ اعلان پر روانه میاشت کې کوي. د سبي ولس په دغه بجټ کې د حکومت نه څه امیدونه او څه غوښتنې لري، په دې اړه په پیښور کې د مشال خبریال زلان یوسفزي د خلکو او دا شان د سوداګرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې روان بجټ کې خیبر پختونخوا حکومت لاره ترقیاتي کارونو لپاره د 50% څخه زیاتې پیسې کې خودل پکار دي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې ترقیاتي کارونه ډیر کم شوي دي.
د هایډل چې زموږ د کوم د اوبو د ډیمونو قدرتي او موثره وسایل دي، د دې نه فایده او چټولو لپاره تاسو په هایډل سیکټر کې ځان ته دا یو ټارګټ کېده چې 1000 یا 2000 میگاواټ بجلی پروجیکټونه به موږ کوو. نو تیر کال چې کوم دی بجټ کې 450 میگاواټ ټارګټ ځان ته یې خو هغه کې دی هیڅ سم و نه کړی شو، کله کې یو ډیم هم دی و نه کړی شو کنه جی. نو دا ډیره د مایوسۍ خبره ده. ډیزل موږ دا توقع لرو چې ډیزل به خامخا دې کې سکار کیږي.
نو موړي تکړه چې صنعت کې د پرمختیا لپاره پیښور کې د یو نوی انډستریل اسټیټ یا صنعتي خار جوړولو اړتیا ده، ځکه چې په موجوده صنعتي خار کې د نورو کارخانو جوړولو لپاره ځای نه دی پاتې شوی. د پیښور خار یو تاجر صداقت الله وایي چې صوبه کې د امن او امان صورتحال خراب دی، او حکومت د پولیس او د امن او امان ټینګولو منصوبو لپاره بجټ کې اضافه وکړي.
کم ګرانی چې په دې ملک راغلې ده، د حالاتو ته وګوري، د یو غریب سړی اوسط 700 روپۍ دغه چې هغه ډېر غکارو کې 700 روپۍ دغه ډېلی هغه کې هغه اوړی اوسي، هغه تیل واچي، هغه بجلی بل ورکی، کاغذ دا کور کرای ورکی، کاغذ بچو له کپڑے والی، کاغذ بچو تعلیم ورکی. مهربانیو کې موږ حکومت دا درخواست کو چې حکومت د عوامو تسوجو کی او د عوامو مطابق دی فیصلو کی او د عوامو د خواهشاتو مطابق دی بجټ تیار کی چې عوامو ته پکې ریلیف او سہولت ملو شي.
د پیښوري اوسیدونکو اختر امین څخه مو چې کله را روان بجټ په باب لو پختل، نو د هغه وینا وا چې بجټ کې د صحت او ټریفیک مسلو حل کول ته هم پام کول پکار دی.
یو مریض سره لس کا صدا کور لاړ شي او لس وانه په منډي چاتوي سرنج روړه چاتوي پټه روړه، نو حکومت خو لکه په کیدی شي بجټ ورکي او بجټ هغه مخ کې رستو کیږي، لکه صحیح کسانو سره پوری کیدی شي ته نه ملو شوی پدې دي دی غورو کی. په خبر ټریفیک نظام خدا سي دي لکه د سيټي نه کینډا پورې راځم سار کې او زه پونه ګنټه یو ګنټه کې را رسم، هغه ته پاره چې زه روزه منو زه کور نه سوچ کوم چې نن په دغه لار لاړ شم خو په دغه لاړ شم.
د پام ولډه چې د خیبر پختونخوا حکومت به در روان مالی کال اعلان د جون په میاشت کې کوي، او صوبایي حکومت دا ځل پرمختیایي کارونو، تعلیم او امن او امان لپاره په بجټ کې د سیوا والی ژمنه کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر کال په 18 مې د خیبر پختونخوا د کابینې لومړی غونډه شوی و، او له دغه وروسته د وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ سوګند پورته کړو. دا چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په تیر یو کال کې د تحریک انصاف ګوند سه حالي ځلې کړې دي، دوی سه لاسته راوړنې کړې. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د سیرونکو سره خبرې کړې. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
تیر کال د عام انتخاباتو وروسته په 28 مئی د خیبر پختونخوا اسمبلی ولنده غونډه را بلل شو ولې دوه ورځې پس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک د خپل سوګې سوکند پور تکلو ولې په صوبایي حمله کې مخالف ډلې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د دوی د اتحادیانو یو کال حکومت تیر دو وروسته هم په صوبه کې څه قسمه پرمختګي کارونه هم لانی دي شروع شوي او دوی چې د انتخاباتو وړاندې اول سره په درې میاشتو کې د بدلون کم لوزونه کړو هغه هم دوی پوره نه کړل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای
بدمنان شروع کو دغه دا و مچر دی صبح خلق چ دے اغا داغ بتخور یا داغ دشتگرد پر رحم و کرم بانے دین دا خبر با غلط نی من گئے تو تاسو گول جس روزمرہ کم دے استعمال سی نو دا غیر ریٹو چ دی اغا 100% یا نیم 100% مخ کی رسید لی دی دی حکومت خپل ممبران چ دی شپاڑا سو اغا د دین خفدی سملای ته ناراضی دی خلق تا منزل نه دی معلوم چ دی روان چرتا دی نه پوی گوج دا بچا د پختنو سره دور لوی دشمنی و چ دا خلق پی نازل کچ اس پختلم پکا
هم په صوبایي حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف مخکینی حکومتي اتحادي ګوند د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو بخبیدار خان وای چې په یو کال کې خوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملی غړو خپل منځي اختلافات هم لاندې ختم شوي نو د اولس لپاره به دوی نور څه وکړي دوی زیاتوي
تیر کال بجټ اجلاس کې وزیر اعلی پرویز خټک دا اسمبلی ته یقیناني ورکړ چې موږ تیار راغلي زموږ سره ایجوکیشن پالیسي او هیلت پالیسي او تقریبا دار شیزم دکا پریم ورک مکمل لیم راغلی مکمل کالو شو چی دو تر وسا پوری ڈیولپمنٹل ایس کار ونکو او آغا پورا که پی پورا پچاسی ارب روپای دونا لیب شد نور سبی پنجاب تا گوری مثل سند تا گوری چاو پا کمال مالا خروانی هم پا کمال خروانی
ولی هم پدی لڑکم چکل دا پاکستان تحریک انصاف گون شوکت یوسف زین او پختل نو دا حقوی ویناوا چی ټول نظام بدلولو او بدلون لپاره یو کال ډیر کم دی او باید مخالف ډلې او اولس پاکستان تحریک انصاف ته 15 کاله صبر وکړي او بیا دې د دوی کارکردګي وګوري
حرکتي کارونه واغستای چې موږ ټیک د چې واخلو لګي دا او په دې چې موږ مازرته مو ورو خل د سبي د خلکو نه لیکن چې ترسو سیستم نه جوړ شي نو دا نه سبا تر کې کول شي نو موږ تر کې کول شي موږ کا تر کې ټیک کارونه په دې کال کې نه کیږي خو موږ پیسې نه ځای کړی موږ پیسې پرته دا را سیوین شوی دی ان شاء الله څنګه چې بجټ پاس شو په جولای کې به تر کې ټیک کارونه شروع شي زموږ خو 15 کاله لپاره خلکو منډیټ راکړی دی موږ خلکو سره وادي کړی دی ان شاء الله چې کله زموږ
خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال 15 ارب روپو پرمختیایي پنګه هم ضایع کړه خو ولې د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زی وایي چې هغه پیسې ضایع شوي نري دوی سره پرتی دي او راتلونکي بجټ پاس کېدو سمدستي به په ترقیاتي یا پرمختیایي کارونو باندې کار پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوږی د وزیر اعظم لخوا د ځوانانو ته د شپږ میاشتو فنی تعلیم ورکولو د اعلان وروسته په ټیکنیکل انسټیټیوټ یا کاغون کالج کې سل ځوانان داخل شوي دي چې بیلابیل فنی زده کړې به کوي د ځوانانو ته د میاشتې 3000 روپۍ د تګ راتک خرڅ هم ورکول کیږي شاهنواز ترکزی ورو
دا وزیر اعظم پاکستان لخوا د ځوانانو لپاره د فنی تربیت اعلان ورسلو د یکون په ټیکنیکل انسټیټیوټ کې سلو ځوانانو ته فنی تربیتونه ورکول شروع شوه د ځوانان د محمد جنسی سره تړاو لري او وای چې هغه لپاره د یو خمو قده چې دا فنی تعلیم زده کړي ځکه دا به هر وخت په کار راځي
یاسین د سروې د نه پاس په ان شاء الله مونږ په دې باندې بار بار پریکټس کوو پیل ته وزو پیل کې بل کدا کار خپل یو دغه ګرځو کنه پېښه به ګرځو کړي چې دا مونږ صحیح طریقې سره وکړو مونږ به بیا چې کومه ملک مونتا چایس ملاو شو روزگار ملاو شو دا ملاو شو دلته به کو یعنی بار ملک ته بزوال ته بزان لکه لټون کو کنه
رفیع الله خان د ظریف کور نو سیدون کې دی هغه وای چې هغه نن اتل سم ورځ ده او د بجلی او د تعلیم زده کړې کوي تر دې د مې هم ډېر زده کړې کړې دي
او یې ډېر کارم ان شاء الله زکه اوس پټنګ کو یو سناس او یې دا خکار دی ډېر دلته کار دی ډېر دی بجلی کنه او یې دې په بس کرنے ډېر دی کنه جی
اسار الله خان د بې کور نو سیدون کې دی هغه وای چې هغه نصابی تعلیم تر سورلسم جماعت پورې کړې ولی فنی تعلیم مخخو او په دې شپږ میاشتنی کورسونو کې داخله اخیستل
زه د غوړم چې حکومت دا عام کې او بالکل پرایمری نه ول تر د میډل های سمره سیکشن دا ټول لپاره دا یو خلار ده مطلب یو فن دی او دوی ز کولې شپ خطر کې سره
شاهزاده خند حافظ کورنو سیدون کې ځوان دي او هغه د پایپونو یعنی پلمبر د هنر زده کړې کوي هغه وای
د بل جیب ته پیسې زی اغینه خپل جیب خري فائدہ کې خو به پاتې شو بل کار به پوره کو دا چې منګه زده کوې
موږ کوشش دا کو چې نور ته مور سه چې نور ته فائدہ ورسی.
نو په دې سلو ځوانانو کې څومره ځوانان د بیلابیل هنرونو زده کړو کولو ولادي او دوی ته میاشتنی وظیفه هم ورکول کیږي او یا نه. د ټیکنیکل انسټیټیوټ یو ګورن پرنسپل انجینیر محمد اقبال خان وای
یو ټریډ چې دا سیول سروې ده او یو ټریډ چې دا الیکټریشن دی، دریم چې دا آر ای سی ریفریجریشن یا ایر کنډیشن دی، او څلورم چې دا پلمبینګ دی. کې موږ سره په هر ټریډ کې 15 کسان او په ایجنسی کې 3000 روپۍ میاشت یو یو الک لور کوي. دا به دوی ته سټیپن ملاویږي.
دا ځوانانو وویل چې هر کله چې هغوی شپږ میاشتې پس له دې ځایه اوزګار شي نو کوشش به کوي چې زده شوي هنرونه په خپله ګټه راولي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
او اوس هم زو افغانستان ته چرته چې ولسمشری ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په جلال آباد ښار کې یو مشاعره جوړه شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې د شعر په ژبه اشرف غنی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په خپلو شعرونو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل رائے دې ډاکټر غنی ته وکاروي. په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کرکټ لوبغالی کې ترسره شوه د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه مینوال ورټول شوي ول او د شاعرانو شعرونه یې د لاسونو په پړقا او ولولو سره بدرګه کول. په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی افکار او تګلاره په شعرونو کې تصویر کړې وه او خلک یې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو کې رای ورکولو ته هڅول. له دغه شاعرانو څخه یو هم محبوب شاه محبوب و چې ډاکټر اشرف غنی ته یې نظم لیکلی و. د هغه د نظم په وروستۍ برخه کې راغلی ول:
چې خوشحال رانه خوشحال کړي، هم اصل امیر کروڑ راته ژوندۍ کړي، د میرویس شمله کړي هسکا، دا وطن راته غنی کړي، نو راځئ چې رای ورکړو او پښتو خپله ژوندۍ کړو. سر غنی ځان ته رهبر کړو، د پیړیو دا ټپه ځان ته ژوندۍ کړو. علامه خان دی خوشحالی گئی، د پښتنو پښتو ژوندۍ شوه خوان ته مینه.
احمد بختیار سایل هم په دغه مشاعره کې نظم واورولو چې وروستۍ برخې ته یې ستاسو پام ور اړو:
چې قاتل د دغه خاورې زندانی شي، دښمنانو نه به پاتې دښمنی شي، چې څوک غم د وطن پرېږدي ځان پسې شي، د قارون په څېر د عمر تاواني شي، چې پاچا یې مفکر اشرف غنی شي، دا وطن به په هماغه ورځ غني شي.
دغه مشاعرې ته د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه ورټول شوي ول. د پاخو عمر لرونکي یو تن مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل:
نوم زما محمد نعیم د لغمان ولایت نه راغلی یم. دلته د مشاعره لپاره ډیر خوند او ځخم ترې واخیستله او ډیر په دې باندې خوشحاله شوم چې خلکو د یو ښه کاندید توقع انتخاب نه خلکو ملاتړ کوو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی نه، او بس په دې باندې یالو افتخار کوم.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی یو تن سلاکار او د ختیځ سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون مشال راډیو یو سره په خبرو کې وویل چې یاد مشاعره په دې خاطر جوړه کړې و چې ولس د شیر په جبه په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته راوبلی.
تحول او تداوم ټیم غواړي چې ټاکریز کمپاینونه ترسره کړي. دغه ملي پروسې ترسره کول لپاره یو مشاعره ترسره شو. په دې مشاعره کې ځوان شاعرانو خپل احساسات څرګند کړو. د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل ملاتړ په شعرونو کې وښود. د دې ښکاري چې زموږ ګلوسونه د ډاکټر صاحب تر شا ولاړ دي. تقریبا په زرګونو کسان باغ ته راغلي او دا په خپله خوښه راغلي. تاسو ولیدل چې په چکچکو باندې شعرونه بدرګه کول او ډاکټر اشرف غنی غوښته.
دغه مشاعره چې د تیری جمعې په ورځ لوړ مازیګر پیل شوې وه، نږدې ماښام پورې یې دوام وکړ چې ګڼ شمېر ځوانانو په اتڼونو او نڅاو سره پای ته ورسوله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ یوس. په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیری نه لنډ خبرونه اورو.
ترمشه د دې وخت مهم خبرونه: د شمالي وزیرستان د اتمانزو وزیر جرګې دویم غونډه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د پاکستاني فوجي عملیاتو د روانې نامنې او د قانون نشتوالي په باب قبایلي مشرانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. پېښور کې قبایلي جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د تش په نامه فوجي عملیات ودرول شي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقې چې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه،
د کورنوی چارو وزیر د پاکستانی پاوز او ISI مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښې تېره شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار، لیارۍ، ګوالیمار او پاکلونۍ سیمو کې مخې ته راغلي دي. هم په کراچۍ ښار کې دوه کلنه ماشومه پولیو یا ګزن وهلې ده. دغه ماشومه چې ملاله نومیږي په کراچۍ کې پیدا شوې ده، خو د کورنۍ تعلق یې له قبایلي سیمې سره دی. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړۍ ونۍ کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د یوکرین له منتخب ولسمشر سره د حلف برداري تر مراسمو درې ورځې وړاندې په وارسا کې ملاقات وکړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځخه ختمیږي. زه فرخنده اسد، شاهین بنیری او زموږ ټکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خاد، خدای پامان.